Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې چې د ازادي رادیو سهارنۍ مجلده ز اجمل اندر ته هر کله وایم پایل هم لا خبرونو کو دا طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په یوې نوې تګلارې په افغانستان کې لرسنۍ غوښتي چې د خپل سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شنون کولیس تر خپرېدو مخکې له دغه وزارت سره شریک کړي. د تګلارې یوه کاپي چې کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په یوه غونډه کې د یو شمېر رسنیو چارواکو ته سپارل شوې ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. په دې اړه وروسته په خپرونه کې رپورټ لرو. دا ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي چې په تیرو وو ورځو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د بیرته راتګ کچا په بیساري ډول لوړه شوې ده. د ادارې د پنځشنبه په ورځ د سرطان په 12مه په یو رپورټ کې ویلي چې له جون 14 څخه د جولای تر 2مې پورې د افغانانو بیرته ستنېدل له ایران نه زیات شوي، خو د جون له 15مې د جولای تر 2مې دا شمېر نور هم ډېر شوی او هر ورځ په منځنۍ کچه له 1.5 زیات افغانان افغانستان ته له ایران نه شړل کیږي. د ادارې زیاته کړې چې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه 340,000 کسان له ایران افغانستان ته استل شوي. د کډوالو عالي کمشنري له ایران نه د افغان کډوالو په ستلو اندېښنه ښودلې او ویلي دي په افغانستان کې د بشري وضعیت ته په کتو د راستنېدونکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روان کال د پیل راهیسې تر اوسه 1,680,000 زیات افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 921,000 زیاتو کسانو یوازې د مارچ له 22مې وروسته افغانستان ته ستنېدنه کړې. ملګرو ملتونو او د پاملرنې نړیوال سازمان په یو ګډ رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې د جنسیتي نابرابرۍ او محدودیتونو له امله د هغوی زیانمنتیا زیاته شوې ده. دغه رپورت چې د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې له شاوخوا 40,000 ښځو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی وایي چې د طالبانو حکومت له 2020 کال راهیسې داسې سخت او محدودونکي اقدامات کړي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه او ازادۍ په پراخه کچه محدودې شوي دي. په رپورت کې ویل شوي دي چې د محرم د اجباري ملتیا او د ښځو پر جامو محدودیتونو د هغوی عامه ژوند کې د ګډون وړتیا خورا کمه کړې ده. دغه راز په نادولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د پر کار بندیز نیوکه شوې او ویل شوي چې دغه محدودیت د ښځو او نجونو روغتیایي، تعلیمي، تغذیه او نورو بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی کم کړی او د ټولنې په سم او عادلانه شکل ویشلو کې د ښځو رول له منځه وړي. د راپور دا هم ویلي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د 80% نه زیاتو ښځو د لاسرسي ستونزې زیادې کړي چې اصلي لامل یې د ښځینه مرستندویانو نشتوالی او فرهنګي محدودیتونه دي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري وړاندې شوی د لګښتونو او مالیاتو د کمښت بودیجه چې نوموړي ستر او ښکلې بودیجه نومولې وه د پنځشنبې په ماښام تصویب شو. د استازو جرګې مخکې دا بودیجه د امریکا سنا مجلس هم تصویب کړې وه او اوس یې وروستی ګام دا دی چې ولسمشر ټرمپ یې لاسلیک کړي. د کانګرس د راپورونو سره سم د امریکا د استازو جرګې 213 جمهوري غوښتونکو دې لایحې ته د منلو رایه ورکړه، خو دوه جمهوري غوښتونکو بیا مخالفه رایه وکاروله. په ورته وخت کې ټولو 212 ډیموکرات استازو دې لایحې ته منفي رایه ورکړې ده. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران غواړي چې له امریکا سره خبرې وکړي او کارتیاوي د چمتو دی چې د دغه هیواد له استازو سره وویني. ټرمپ د جولای په 3مه یو ایالته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل ایران غواړي خبرې وکړي، زما په اند هغوی لیوال دي چې له ما سره وغږیږي او اوس د دې وخت راغلی چې دا کار وشي. هغه زیاته کړه موږ نه غواړو چې هغوی ته زیان ورسوو. ولسمشر ټرمپ همداراز تایید کړی چې د منځني ختیځ لپاره د استازي سټیف ویت توکاپ همدا اوس له ایران سره په خبرو بوخت دی. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مجید تخت روانچی NBC نیوز ته ویلي چې د اسرائیل او امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو د بریدونو سره سره به ایران د یورانیم غني کول روان وساتي. هغه ویلي چې واضح هدف یې د اټومي وسلو تولید نه دی او ایران تیار دی چې د غني کولو پر کچې او ظرفیتونو خبرې وکړي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته ویل چې مسکو په اوکراین کې خپل موخو نتیریږي او خپل اهداف به تر لاسه کړي. ټرمپ تر ټلیفون خبرو وروسته خبري اعلان ته ویل چې دوی د ایران او اوکراین په اړه خبرې وکړي، خو په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په یوې نوې تګلارې افغانستان کې له رسنیو غوښتي چې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شنون کولیز تر خپرېدو مخکې له دغه وزارت سره شریک کړي. هغه څه چې په پراخه کچه ژورنالیستان ورته د رسنیو د محدودولو لا پراخ اقدامات په سترګه ګوري. په دې اړه په رپورټ سروې راوړي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي افغانستان کې د مینپاکانو شمېر 90% کم شوی دی. دا موضوع هم څیړو. یو شمیر افغانی افغان پوځیان او د ښځو د حقونو په اعلان چې د افغانستان باندې د طالبانو تر بیا واک تر رسېدو وروسته ایران ته پناه وړي، د فشارونو له زیاتوالي او جبري استلو د احتمال په اړه اندېښمن. په دې موضوع هم رپورټ درته وړاندې کوو. په افغانستان کې د پراخې وچکالۍ او زیاتېدونکې وچکالۍ په اړه هم رپورټ لرو، که وختو ځینې نور مسایل هم لرو له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
دوستان تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په یوې نوې تګلارې سره افغانستان کې لرسنوي غوښتي چې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شنون کولیز تر خپرېدو مخکې د وزارت سره شریک کړي. د دې تګلارې یوه نسخه چې کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په یوه غونډه کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو ته سپارل شوې ازادي راډیو ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د رسنیو مسؤلین وایي چې دا خبره ورته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاستونو لخوا په شفایي ډول شوي. د رسنیو ملاتړو ادارو دا تګلار غندلی او د بیان د ازادۍ ښکاره نقص بللی دی. جزئیات یې په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام تازه د دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیاسي بحثونو د تنظیم او کنټرول په موخه رسنیو ته یوه تګلار سپارلې ده. دا تګلار چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا کابل کې په یوه ناسته کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو ته سپارل شوې او د یوې رسنۍ مسؤل یې کاپي ازادي راډیو سره شریکه کړې، پکې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام دین د اصولو، د طالبانو د حکومت تګلارو او ملي ارزښتونو پر بنسټ تنظیم شي. په دې تګلاره کې د سیاسي پروګرامونو لپاره د شنونکو د شرایطو په اړه راغلي چې دوی باید د طالبانو د مشر لپاره د امیرالمؤمنین حفظ الله زعیم یا د اسلامي امارت مشر الفاظ وکاروي. د طالبانو حکومت اصولو او ملي ګټو ته ژمن وي، له بهرنیو ګوندونو یا سازمانونو سره اړیکه ونه لري او د دغه وزارت د رسنیو پر خپرونو د څارنې ریاست رسمي کارت ولري. دغه شان په دې تګلاره کې راغلي چې د سیاسي پروګرامونو د څار لپاره به د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر چتر لاندې یوه ځانګړې کمیټه جوړه شي چې د رسنیو سیاسي خپرونې وڅېړي او منظم دوري راپورونه پرې چمتو کړي. دې تګلارې چې 15 فصله لري، رسنۍ مسؤلي ګرځولې چې له خپرېدو نه وړاندې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز د کمیټې ته وسپاري او خبرداری ورکړل شوی چې د سرغړونې په صورت کې به قانوني چلند ورسره وشي. په کابل کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل: د یوې ولایتي رسنۍ مسؤول هم چې نه غوښتل خپل نوم د رسنۍ نوم او د ولایت نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: دغه تګلاره په لیکلې بڼه ورسره نه ده شریکه شوې، خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په شفایي ډول دوی ته ویل شوي دي. د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته دغه شان ویل شوي چې انتقادي موضوعات راپور نه کړي.
هغه طرح چې د حکومت لخوا رسنیو ته استول شوی یو داسې میکانیزم پکې په پام کې نیول شوی چې سیاسي خبرونه د حکومت له غوښتنو سره سم پر مخ ولاړ شي. دا د رسنیو پر فعالیت ښه اغیز نه لري، خو رسنۍ اړ دي چې بې منی.
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه د طالبانو حکومت د تازه تګلاره د بیان ازادۍ څرګند نقص بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزادې ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډیر اندېښمنوونکی اقدام دی، ځکه د رسنیو اورېدونکي به نور پر داخلي رسنیو او خپرېدونکو واقعیتونو باور ونه کړي، او دا په حقیقت کې د ځان سانسوري یوه بله بڼه او د عامه رسنیو قانون ښکاره سرغړونه ده چې له مخکې هیڅوک که فرد وي که اداره نشي کولای د افغانستان د داخلي رسنیو په خپرونو کې لاسوهنه وکړي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم د پنجشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه دغه تګلاره غندلې او ویلي دي چې دا د بیان ازادۍ، د رسنیو خپلواکۍ او د خبریالانو د مسلکي حقونو ښکاره نقص دی. دغه شان په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم په دې ورځ په خپله اکس پاڼه د طالبانو دا اقدام غندلې او د رسنیو د ملاتړ او د بیان د ازادۍ له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتي چې د دوی په خبره د رسنیو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له امله په هغوی فشار راوړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو مسؤلینو ته په شفاهي ډول ویلي وو هغه شنونکي دې پروګرامونو ته نه وربولي چې د دوی د سیاستونو مخالف دي، او دای هم ویلي وو چې سیاسي خپرونې دې ژوندۍ نه خپرېږي. د رسنیو یو شمېر ملاتړو ادارو هغه مهال هم د اقدامات سانسور او د بیان ازادۍ په وړاندې جدي ګواښ بللی وو. که څه هم طالبان تل وایي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر رسنیو د محدودیتونو، سانسور، د خبریالانو د نیولو او ان شکنجه کولو ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تازه مغرګ لزارې راړې وناوري. یو شمیر پخانی افغان پوزیان او د خزو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی دوه وروسته ایران ته تللی، په ایران کې د فشارونو زیاتوالی او د جبري استلو احتمال اندېښمن کړی دی. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان کې د خپلو پوزي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. سیاسي او د خزو د حقونو فعال یو شمیر بنسټونه هم لګواخ سره مخ کسانو ایستل د نړیوالو اصولو خلاف بولي. نور جزئیات به په دې رپورت کې واورو.
له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر په چټکېدو سره یو شمیر پخواني افغان پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته کډه شوي، د فشارونو له زیاتوالي او د جبري ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له ګواښ سره مخ دي، او که بیرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شي ژوند به له جدي خطر سره مخ شي. یو شمېر پخواني پوځیان وایي چې د جبري ایستلو له ویرې ان له خپل کورونو نه وځي. یو شپږ 50 کلن پخواني افغان پوځی چې د موضوع د حساسیت له امله یې غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له خپلې مېرمنې او څلورو اولادونو سره تهران ته تللی دی.
په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د جبري ایستلو بهیر واقعا اندېښمنوونکی دی. زموږ له سترګو یې خوب تښتولی دی، ځکه هلته په افغانستان کې طالبان په پوله زموږ په تمه دي. دلته هم نه کار شته نه روزګار. په کور کې مو ځانونه پټ کړي چې خدای مه کړه د جبري ایستلو طرحې سره مخ نه شو.
یو بل نه څلوېښت کلن افغان پخوانی پوځی چې دا مهال په مشهد ښار کې اوسیږي وایي چې شاوخوا څلور کاله مخکې له خپلې وکسیزې کورنۍ سره اړ شو چې افغانستان پرېږدي او اوس په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا هم چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
فرق نه کوي که پوځي که ملکي، ټول ایستل کېږي. اوس موږ پوځیان تر ټولو خراب شرایط تېروي. هېڅکله دومره نه و سپک شوي. دا څو ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر ډېر جدي شوی. ښځې او ماشومان په ډوډۍ او ضرورتونو پسې وځي. زه داسې څوک یم چې هېڅ ډول سند نه لرم پرته له هماغه پوځي اسنادو چې د پېژندنې کارت مې دی.
واقعاً شدت پیدا کرده.
دا په داسې حال کې ده چې په جنیوا کې د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږي شورا له ایران څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ایستلو په اړه چې له جدي ګواښ سزا ورکونې او غچ اخیستنې سره مخ دي خپله پالیسي بیا وارزوي. یادې شورا تازه په خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هیله یې ښودلې چې ایران په خپلو پرېکړو کې د انساني کرامت اصل، د ګاونډیتوب اصول او نړیوالې ژمنې په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو فعالان هم خبرداری ورکوي چې که بیرته واستول شي له ځپنې، نیونې او له مدني او ټولنیزو فعالیتونو له مطلق محرومیت سره به مخ شي. په پلازمېنې تهران کې میشتې ګیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل:
موږ د افغانستان ښځې او د افغانستان د حقونو فعالانې د طالبانو او د سر د خطر له امله ایران ته راوتښتیدو. اوس مو د جبري ایستلو او بیرته افغانستان ته د ستنولو له امله وضعیت خورا اندېښمنونکی دی. نړیواله ټولنه او د ښځو د حقونو ملاتړي اوس موږ په اړه چې په ایران کې پاتې یو او له جبري ایستلو سره مخ یو هیڅ اقدام نه کوي.
د افغانستان د فعالو ښځو د همغږي ټولنې هم ویلي چې د افغانانو په ځانګړي ډول پخوانیو کارکوونکو، خبریالانو او د ښځو د حقونو د مدافعینو ایستل چې له خطر سره مخ دي ډېر اندېښمنونکي او د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. یادې ټولنې په یوه تازه اعلامیه کې چې په خپله اکس پاڼه یې خپره کړې، له ایرانه د افغان پناه غوښتونکو د جبري ایستلو د سمدستي درولو غوښتنه کړې او د جبري اخراج ته نه او موږ ګاونډیان یو، دښمنان نه یو هشتګونه یې په ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. له ایرانه د بې اسناد افغان کډوالو د بهیر په چټکېدو سره د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM دا بهیر په مخینې بللی او ویلی دی چې یوازې د جون په میاشت کې تر 2,25,000 زیات افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول وګړي په بشپړ امنیت کې ژوند کوي او هیڅوک د خپل تیر فعالیت له امله نه تعقیبېږي. خو د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یونما او د بشري حقونو د یو شمېر سازمانونو او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د پخوانی حکومت ډېر شمېر کارکوونکي، پخوانی پوځیان، د ښځو د حقونو فعالان او اعتراض کوونکي په خپل سري ډول نیول شوي، شکنجه شوي او آن وژل شوي دي.
اوس هم د وچکالۍ په اړه. په افغانستان کې وچکالی له څو پرله پسې کلونو راهیسې روانه ده، که څه هم ورښتونه او بارانونه هم زیات کیږي، خو د سختو بارانونو او سیلونو له کبله اوبه تر مځکې لاندې ډېرې نه جذبېږي او ځینې ولایتونه دا مهال د سختې وچکالۍ سره لاسو ګرېوان دي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو خبرداری ورکړی دی چې وچکالی د افغانستان له شمال او شمال ختیځو ولایتونو څخه نور ولایتونو ته د پراخیدو په حال کې ده او نور ولایتونه هم ګواښي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
از دست خوشحالی چهار مرز آمزد گو مال مردم مال
مشتاق ده پروان ولایت ده جبل سرج ولسوالی لمالدارانو دهی چه وای ده وچکالی او ده واخو ده نشتوالی لعملی یوش میرچاروی مرسوی دی دهی چه ده مالداری للاره ده خپل کورانه لگختونه پورا کمی ده پنج شنبه پورز ده جولای پدره مای آزادی رادیو تو وایل چه سکل ده دیرو خلکو ده حال دهی
خوشحالی هست او نیست کشتکار مردم بسیار مشکلات هست
وچکالی ده او بنشته سکل خلکو کو سما کرنا ونه شوی کړی د وشکله لامل د خلکو غواګانی څاروي او مالونه لمن زولاړل ناروغي راتلې. ما شخصا 15 غواګان لرلې چې درې مړې شوې. د ستونزې ډېرې دي.
د نیمروز ولایت یو بسکار عبدالعظیم چې په دې وروستیو کلونو کې وچکله لامل للمی کروندې ډېرې زیانمنې سوي اندېښمن دی چې که سا کال هم کروندو ته کافي اوبه ونه رسیږي له جدي ستونزو سره به مخ شي.
اشمیدنی هسته چونکه بازی جا مناطق چا شور هستا و مشکلات آبی زراد
دسخواد ده اوبو ستونزه زکشتا چه بازین و سیمو که دساغان اوبا تروشی دی او کرنیز اوبا پا اوچه دو دی که پا پینزال سو ورز که بیا زمو که تا اوبا و نرسول شی طول زمو که با اوچی شی زمو پا گدون با خلکو تا دیر زیان ورسوی زکر سکال هم خلک
ډیر زیان استلیدي. دا نه په داسې حال کې دی چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداري ورکړی چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ سیمو کې سخت وچکالی روانه ده او اوس په ټول هیواد کې د خبرېدو په حال کې ده. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 2 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د للمي ځمکو محصولات له منځه تللي او د څارویو تلفات په ډېرېدو دي. د ادارې ټینګار کړی چې زیانمنې شوې ټولنې د خپلو څارویو د ساتنې ساتنې لپاره سمدستي نقدي مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې دا هم ویلي چې له وچکالۍ سره د مبارزې او د افغانستان خلکو سره د مرستې لپاره د خپلو اقداماتو پراخولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د اوبو کمښت او وچکالۍ یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید یو هر اړخیز پلان جوړ شي. له دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
یعنی عاجل نمیشه که مشکل حل شوی، یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه
ستونزه سمدلاسه نشی حل که دهی، ځکه چې دا یو لوی ستونزه ده که په افغانستان کې یو سم حکومت وي باید دی لپاره پلان جوړ کړي. هغو ځنګلونو چې د اقلیم د نظم په ساتلو کې مرسته کولای شوه له منځه تللي دي. د دغو ځنګلونو او یخچالونو بیا رغونه خورا لوی کار ته اړتیا لري چې له بده مرغه اوسنۍ حکومت یې له عهدې نشي وتلی.
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان خلک په دې برخه کې هغو کسانو ته اړتیا لري چې په دې برخه کې مهارتونه ولري. خو د ده د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا او کرنې مالدارۍ وزارتونو کې ګمارل شوي کسان د اوبو د کنټرول او د وچکالۍ د مخنیوي وړتیا نه لري. هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د راپور او د ځمکو د خاوندانو او مالدارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان محمد کاظم شهامت نظر هم واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرداری ورکړی و ویلي و په داسې حال کې چې کرنه د 80% افغانانو د عاید اصلي سرچینه ده، خو د دوامداره وچکالۍ او د اقلیم بدلون له امله په دغه هېواد کې د کرنیزو حاصلاتو کچه تر 50% کمه شوې ده. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له وچکالیو زیانګالي کروندګر او مالداران د طالبانو له حکومته، ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویه ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي چې نور زیانونه ورونه رسیږي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر 90% کم شوی دی. اوچا په خپل وروستي رپورټ کې د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي لا هم د افغانستان زیات شمیر سیمې په ماینونو ککړې دي، خو د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله د ماین پاکانو شمیر کې د تیرو 15 کلونو پرتله دا کموالی راغلی. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
دار او ویل درته راځي کنه نشپوله ته سم خپل
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي او د یولس کلن صادق خان ورور پیر محمد شینواری و. صادق خان هغه ماشوم چې کابو شپږ میاشتې مخکې د دې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې د لوبو پر مهال له جګړو د پاتې سویو ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې په لاس ټپي سو. پیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې لا د دوی سیمه په بشپړه توګه له جګړو د پاتې شونو ناچاو د توکو او ماینونو پاک نه ده او خلک له شدیدو خطرونو سره مخ دي. یوازې د افغانستان ختیځ نه بلکې د ځینو جنوبي ولایتونو اوسیدونکي هم د ماینونو او له جګړو پاتې ناچاو د توکو د پراخو ګواښونو له امله ویره او شکایت لري. د دې ډلې د زابل ولایت اوسیدونکي او ماین پاک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې په دغه ولسوالۍ کې مکارونه کړي چې په دا ټولو کې شته. د لاس جوړ شوي ماینونه دي چې د بوشکې ورته وایه او کټپې ورته وایه. د دغه ورځنۍ جګړې څخه پاته شوي دي چې هلته خلک ارغټ خنګ دي، د خلکو په زراعتي مځکو کې چې هلته خلک کښت کوي یا په داسې لارو کې چې مثلا د کښت لپاره دي، په هغو کې دا ماینونه شته. خلک خو بیخي ډېر ورسره تهدیدي دي، د دې سره د خلکو د روزمره کارو مخنیوی کوي. د خلکو د د زراعتي مزکو د کرلو مخنیوی کړی دی. دغه مینو
د خلک داسې مهال په خپلو سیمو کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د توکو د ګواښونو له امله اندېښنه څرګندوي او د ماین پاکانو د کمښت له امله شکایتونه کوي. چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر کې 90% کموالی راغلی دی. اوچا په خپل دې راپور کې چې د جولای په 2 مې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي، په 1315 کلونو کې په 2011 کال کې په ټول افغانستان کې 15000 ماین پاکانو کار کاوه، خو اوس دا شمېر د بودیجې د کمښت له امله 1500 ته راټیټ شوی دی او د ماین پاکانو له 300 ټیمونو د روان کال تر اپریل میاشتې 168 ټیمونه پاتې دي او په ټکو یې د بیړنۍ مالی مرستې پرته به دا شمېر نور هم راکم سي. اوچا وایي چې د بودیجې کمښت په شرایطو توګه د ماینونو د پاکولو فعالیتونه اغېزمن کړي او په ټکو یې که د همدې میاشتې د جولای تر لومړۍ نیټې بیړنۍ اضافي بودیجه ورنه کړل سي، په ماینونو ککړو سیمو ته به د بشرپالو بنسټونو لاسرسی ختم او له دوامدار څار پرته به د پاکو سویو او ککړو سیمو د مدیریت اړوند ګډوډي د ماینونو پر وړاندې د مبارزې خنډونه نور هم زیات کړي. د ماین پاکۍ یو شمېر مؤسسې هم وایي د روان کال له پایله یې د کافي بودیجې نه لرلو له امله په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې فعالیتونه درېدلي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته. یو شمیر افغان کرکټ پوهان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شلوریزه غوره لیک د سیالیو د پیلیدو هرکلی کوي. په دې اړه به نور جزئیات زما د همکاري په چمتو کړي ریپورت کې واورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نږدې راتلونکي کې د شلوریزو غوره لیګ یا ای پی ایل ټی 20 د پیلیدو له خبر سره سم یو شمېر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای دا لیګ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ یې له اقتصادي اړخه هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. له دې ټلې کرکټ پو او د وصال میډیا مشر محمد واصل وصال ازادي راډیو ته وویل
له ورخه په دغه لیک کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد ښیي او له دې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړیدا لپاره یو ډیر مهم سټیج او ځای دی. له بل اړخه که وګورو نو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیګ زموږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډیرې زیاتې ګټې لري. لږ تر لږه یو لوبغاړی که په دغه لیګ کې لوبیږي نو له $100,000 نیولی تر $100,000 پورې هغوی عاید ترلاسه کولی شي له دغه لیګه. له بل اړخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه ډالره عاید ترلاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په 10 نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیګ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیګ سیالۍ او د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلي چې یاد تړون په متحده عربي اماراتو کې د آی ټي ډبلیو یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزي دفتر یې په هند کې دی. خو د نړۍ په وو هیوادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلي چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د آی ټي ډبلیو له لوري بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوریزه غوره لیګ یا پریمیر لیګ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عربي اماراتو کې د 5 لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پرانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو 40 لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه. کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیګ بیا د فساد د ګونګسیو له امله وځنډید. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه لیګ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیګ پیژندل شو، خو وروسته داسې ګونګوسی خپرې شوې چې په یاد لیک کې فساد یا میچ فکسینګونه شوي دي چې د هغې له امله دغه د یاد لیګ تا ترننه پوری زندیدل په تیرو کلونو کې هم سو سو زل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به د غلیک کیږي خو کرکټ بورډ ونه توانید چې د غلیک تر سره کی.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانۍ لاملونه بیلابیل ګڼي خو وایي د آی سی سي د انټي کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلی وویل شوي چې دې لیک کې دومره فساد نه و لکه څومره یې چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم دا لیک د افغانستان کرکټ د ودې او اقتصادي اړخه افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډیر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیک د پرانستې ستره غونډه به په روانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کره کېدو ترڅنګ د لیک په تړاو د رهبري شورا د کړنو په اړه معلومات هم وړاندې شي.
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برگشت مهاجرین افغان از ایران در 7 روز اخیر به گونه چشمگیری افزایش یافته است. این اداره ملل متحد روز پنجشنبه با نشر گزارش گفته که از 13 جون تا 2 جولای برگشت مهاجرین افغان افزایش یافته، اما میزان برگشت آنان از 25 جون تا 2 جولای دیگر هم بیشتر شده و به گونه 100 روزانه بیش از 31 هزار تن به افغانستان برگشت کردند. یونسیار افزوده که تنها به تاریخ اول جولای 43 هزار نفر از ایران به افغانستان برگشت کردند. این سازمان از افزایش برگشت و اخراج مهاجرین افغان از ایران نگرانی کرده و گفته که با توجه به وضعیت حقوق بشری افغانستان نگرانی وضعیت برگشت کنندگان به ویژه زنان و دختران است. بر اساس آمار این اداره ملل متحد از اول سال جاری میلادی به این سو بیش از 1,086,000 افغان از ایران برگشت کردند. برخی سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که نابرابری جنسیتی و محدودیت‌های طالبان آسیب‌پذیری‌های زنان و دختران افغان را در تمام بخش‌های بشردوستانه تشدید کرده است. زنان ملل متحد و سازمان کیر روز پنجشنبه در یک گزارش مشترک چالش زنان و دختران را در 34 ولایت افغانستان بررسی کردند و گفتند پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 مجموعه ای از اقدامات محدود کننده حقوق و آزادی های زنان و دختران را به شدت محدود کرده است. بر اساس این گزارش مقررات سختگیرانه مانند همراهی اجباری یک محرم و اجرای قوانین پوشش محدود کننده توانایی زنان برای مشارکت در زندگی عمومی را به شدت محدود کرده است. این گزارش به ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و اداره‌های ملل متحد اشاره کرده و افزوده این موضوع دسترسی زنان و دختران به خدمات ضروری از جمله صحت، آموزش، تغذیه و حمایت را محدود کرده و نقش زنان را در شکل دهی به واکنش‌های مناسب، عادلانه و منصفانه جامعه تضعیف کرده است. این گزارش که به ممنوعیت آموزش و دیگر محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران پرداخته، نشان می‌دهد که بیش از 70% زنان در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مشکل دارند و بخش قابل توجهی از آنها این موضوع را به عدم حضور زنان امدادگر نسبت می‌دهند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر لازم باشد با ایرانی ها دیدار میکند. دونالد ترامپ میگوید ایران میخواهد با آمریکا صحبت کند و اگر لازم باشد او با نمایندگان این کشور دیدار خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در مسیر حرکت به ایالت آیوا به خبرنگاران گفت ایران میخواهد صحبت کند و فکر میکند آنها علاقه دارند با او صحبت کنند و وقتش رسیده که این کار را بکنند. او افزود که آنها نمیخواهند با آنها آسیب بزنند. رئیس جمهور ایالات متحده در عین حال خبر داد که استیف ویتکاف نماینده او در امور شرق میانه در حال مذاکره با ایران است. این در حالی است که مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه ایران تأکید کرده که پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش گفته که مسکو از اهدافش بر اوکراین دست نخواهد کشید و به آنها دست خواهد یافت. این اظهارات امیدهای کاخ سفید را برای برقراری آتش بس در این جنگی بیش از 3 سال نقش براب کرده است. یوری اوشکاوف دستیار کرملین در 3 جولای گفت که روسیه به اهدافش در اوکراین دست خواهد یافت و هرگز از آنها دست نخواهد کشید. پوتین در یک تماس تلفنی با ترامپ گفت که روسیه در تلاش است تا اوکراین را تحت سلطه خود درآورد و این کشور مستقل را دوباره تحت نفوذ مسکو قرار دهد. ترامپ پس از این تماس به خبرنگاران گفت که آنها درباره ایران و اوکراین صحبت کردند اما هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. و تیم ملی والیبال افغانستان در مرحله گروهی جام ملت‌های مرکز آسیا با تیم‌های ایران، تاجیکستان و مالزی بازی خواهد کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان روز پنجشنبه 12 سرطان در صفحه فیسبوکش گفته که تیم ملی والیبال افغانستان در مرحله گروهی جام ملت‌های مرکز آسیا یا کافا 2025 در گروه B با تیم‌های ملی ایران، تاجیکستان و مالزی هم گروه است. با گفته این فدراسیون، تاجیکستان میزبان مسابقات گروه B جام ملت‌های مرکز آسیا خواهد بود. داشته های مهم این برنامه: محدودیت جدید طالبان بر رسانه ها. رسانه ها پس از این باید خلاصه و فهرست مهمانان برنامه های سیاسیشان را با وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در میان بگذارند. واکنش این مسئولان رسانه های محلی به این محدودیت چیست؟
یک مکانیسم مد نظر گرفتن تا برنامه سیاسی مطابق با خواست حکومت پیش بره و این تاثیرگذاری خوبی به کار رسانه ای برکر ندارد.
یک اداره ملل متحد میگوید که شمار ماین پاک ها در افغانستان 90% کاهش یافته است. ماین ها و مهمات بجا مانده از جنگ ها خطری که آزادی گشت و گذار را از برخی ها گرفته است.
او در هنگام بازی در مقابل خانهش بر اثر انفجار گلوله زخمی شده است. هیچ کس آزاد گشت و گذار کرده نمی تواند.
هشدار سازمان خوراک و زراعت ملل متحد از گسترش خشکسالی به سراسر افغانستان. دهقانان چی میگویند؟
خشکسالی هست او نیست، کشتکار مردم بسیار و مشکلات است. دیگر مثال کشتکار هم نکرد، از دست خشکسالی مثال مرض آمزد گو مال مردم. ما شخصا ما خود ما 4-5 تا گو مال که داشتیم 3 تاش از بین رفت.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که لایحه بودجه رئیس جمهوری آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور رأی تایید گرفت. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با ارسال دستورالعملی به رسانه‌های افغانستان از آنها خواسته تا خلاصه برنامه‌های سیاسی و فهرست تحلیلگران را پیش از نشر با این وزارت شریک سازند. این ترک یک کپی آن به رادیو آزادی رسیده در نشستی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به شماری از مسئولان رسانه‌ها در کابل سپرده شده است. همچنان مسئولان رسانه‌ها در دیگر ولایت‌های افغانستان نیز می‌گویند این موضوع به گونه شفاهی از سوی ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ طالبان به آنان ابلاغ شده است. نهادهای حامی رسانه‌ها این دستورالعمل جدید حکومت طالبان را نکوهش کرده و آن را نقض آشکاری آزادی بیان می‌دانند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در ادامه وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان از سوی حکومت طالبان، وزارت اطلاعات و فرهنگ آنان به تازگی دستورالعمل را در مورد تنظیم و کنترل بحث‌های سیاسی بر رسانه‌های کشور ارسال کرده است. در این دستورالعمل که در نشست با شماری از مسئولان رسانه ها در کابل به آنها سپرده شده و یک کپی آن توسط یکی از این مسئولین با رادیو آزادی شریک ساخته شده آمده است که بحث‌های سیاسی باید بر اساس اصول دین مقدس اسلام، پالیسی‌های حکومت طالبان و ارزش‌های ملی صورت گیرد. در این دستورالعمل درباره شرایط تحلیلگران برنامه‌های سیاسی آمده است که آنها باید در تحلیل‌های خود از عبارات امیرالمومنین حفظ الله زعیم یا رهبر امارت اسلامی افغانستان برای رهبر حکومت طالبان استفاده کنند، به اصول حکومت طالبان و منافع ملی متحد باشند، با نهادها یا احزاب بیرونی رابطه نداشته باشند و کارت رسمی از سوی ریاست نظارت بر نشرات رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان را دریافت کرده باشند. در ادامه این دستورالعمل آمده است که کمیته به منظور نظارت بر برنامه‌های سیاسی رسانه‌ها زیر چتر این وزارت ایجاد خواهد شد که وظیفه‌اش بررسی همه برنامه‌های سیاسی رسانه‌ها و تهیه گزارش‌های دوره‌ای از آنها خواهد بود. بر بنیاد این دستورالعمل که در 5 فصل تنظیم شده، رسانه‌ها مکلفند خلاصه برنامه‌های سیاسی خود را پیش از نشر به این کمیته بسپارند. همچنان تاکید شده است که در صورت تخطی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. شماره از مسئولان رسانه‌ها در کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید نموده و میگویند که چون این محدودیت ها میتواند بر فعالیت رسانه‌ای آنها تأثیر منفی بگذارد. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
در حق صرف حکومت والسلط در اصلا فرستاده شده یک ترین میفرلیس به مورد نظر گرفتن تا مردم سیاسی مطابق و خاص حکومت پیش بره و این تحصیل گذاری خوبی به کار رسانه‌ای برکر ندارد و لاغوزی رسانه‌ای رو بپذیره.
این دستورالعمل طالبان علاوه بر کابل در شماری از ولایت‌های دیگر نیز ابلاغ شده است. مسئول یکی از رسانه‌ها در یکی از ولایت‌های افغانستان که نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و محلش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که اگر چه نسخه‌ای کتبی این دستورالعمل برایشان فرستاده نشده است، اما به طور شفاهی آن را از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دریافت کردند. او به شرط تغییر صدا افزود که بر علاوه این دستورالعمل بر آنها تاکید شده است که باید مسائل انتقادی را گزارش ندهند.
از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ بر رسانه ها به طور شفاهی از طریق پیام صوتی گفته شده که مسائلی که نظام را چلنج می کند و در مجموع مسائل انتقادی باید گزارش نشود.
شماره از نهادهای عامی رسانه ها نیز این دستورالعمل تازه طالبان در خصوص تنظیم و کنترل بحث‌های سیاسی را نکوهش کرده و آن را نقض سری آزادی بیان خواندند. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم طالبان نشان می‌دهد که آنها رویکرد انتقاد پذیری نداشته و در تلاش خاموش کردن منتقدینشان هستند.
که این واقعا نگران کننده است و باعث میشه که مخاطبین رسانه‌های داخل افغانستان دیگر اعتمادی به رسانه‌های داخل افغانستان و آنچه که واقعیت‌ها صورت می‌گیره نداشته باشند و در حقیقت این هم یک نوع خودسانسوری و یک نوع سرکوب میباشه و نقض سریع قانون رسانه‌های همگانی میباشه که هیچ فرد حقیقی یا حکمی نمیتوانه در امور نشراتی رسانه‌های داخل افغانستان دخالتی داشته باشه.
در همین حال سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه در شبکه اکس خود دستورالعمل تازه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان را نکوهش کرده، افزوده است که این مقررات نقض آشکار آزادی بیان، استقلال رسانه‌ها و حقوق حرفه‌ای خبرنگاران به شمار می‌رود. همزمان با این، فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید نیز با نشر اعلامیه به روز پنجشنبه در شبکه اکس خود ضمن نکوهش این دستورالعمل طالبان از نهادها و کشورهایی که حامی رسانه‌ها و آزادی بیان خواست است تا برای متوقف سازی اقدامات به گفته این فدراسیون سرکوبگرانه طالبان در قبال رسانه‌ها بر این گروه فشار وارد کنند. قابل یادآوری است که پیش از این نیز وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به گونه شفاهی به شماره از مسئولان رسانه‌ها هدایت داده بود تا تحلیلگران را که برخلاف سیاست‌های این گروه سخن می‌زنند به برنامه‌ها دعوت نکنند. همچنان تأکید شده بود که بحث ها و برنامه‌های سیاسی رسانه‌های داخلی نباید به گونه‌ای زنده پخش شوند. در آن زمان نیز شماره از نهادهای حامی رسانه‌های این اقدامات را سانسور و محدودیت جدی در برابر آزادی بیان عنوان کرده بودند. بانک حکومت طالبان هم مرا ادعا کرده که بر اساس شریعت اسلامی و منافع ملی با آزادی بیان متحد است، اما در نزدیک به 4 سال گذشته گزارش های مکرر از شکایات در مورد وضع محدودیت ها بر رسانه ها، سانسور، بازداشت و حتی شکنجه خبرنگاران منتشر شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا میگوید که تعداد ماهیپاک‌ها در افغانستان 90% کاهش یافته است. اوچا در تازه‌ترین گزارشش ابراز نگرانی کرده که ساحات وسیعی از افغانستان هنوز هم آلوده با ماهی‌اند، اما به دلیل کاهش بودجه بین‌المللی در تعداد ماهیپاک‌ها نسبت به 15 سال گذشته این کاهش به وجود آمده است. شماری از مؤسسات ماهیپاکی در افغانستان نیز می‌پذیرند که فعالیتشان کاهش یافته است. اینکه بستگان قربانیان ماهی‌ها و باشندگان مناطق آلوده با ماهی چی می‌گویند در گزارش همکارم می‌شنویم.
پیر محمد شنواری باشنده ولسوالی اسکمینه ولایت ننگرهار و برادر صادق خان 11 ساله است. صادق خان کودکی که حدود 6 ماه پیش هنگام بازی در منطقه دیبالای این ولسوالی توسط یک گلوله منفجر ناشده با جا مانده از درگیری ها از ناحیه دست زخمی شد. پیر محمد به رادیو آزادی گفت که محلشان هنوز کاملا از مهمات منفجر ناشده و ماین ها خالی نشده و مردم با خطرات جدی مواجهند.
او در هنگام بازی در مقابل خانه‌اش بر اثر انفجار گلوله زخمی شده است. بسیاری از مردم قریه ما به دلیل خطرات ماین‌های بجا مانده از جنگ 6 سال اخیر با خطرات مواجه هستند. هیچ کس آزاد گشت و گذار کرده نمی‌تواند. فعالیت این موسسات باید دوامدار باشد تا مردم از این خطرات به دور بوده و در آرامش زندگی کنند.
این مشکل تنها در شرق افغانستان نیست، بلکه در برخی از ولایات جنوبی نیز باشندگان آن از تهدید گسترده ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده حراس و شکایت دارند. از جمله عبدالله عابد باشنده ولایت زابل و یکی از ماین پاکان به رادیو آزادی گفت:
ما اخیراً در قندهار، هلمند، اروزگان و زابل کار کردیم که همه آنها ماین دارند. بیشتر این ماین‌ها ساخت دست در دبه یا پوشکه‌ها هستند که در جریان جنگ‌های اخیر در زمین‌های زراعتی با راه‌های مردم جاسازی شده بودند. مردم از این وضعیت به شدت تحت تهدید قرار دارند، تا جایی که حتی جلوی کارهای روزمره و کشت و کارشان را گرفته است.
این افراد از تهدید ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده ناشی از جنگ‌ها در مناطقشان در حال ابراز نگرانی کرده و از کمبود ماین پاک ها شکایت دارند که به تازگی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نشر گزارش گفته است که به دلیل کاهش بودجه بین المللی شمار ماین پاک ها در افغانستان 90% کاهش یافته است. اوچا در گزارشی که به تاریخ 2 جولای در صفحه 1 سیاسی اوتر سابق خود منتشر کرده گفته است که 15 سال قبل در سال 2011 با تعداد 15,000 ماین پاک در سراسر افغانستان فعالیت داشتند، اما اکنون این تعداد به دلیل کاهش بودجه به 1500 تن کاهش یافته است که از میان 300 تیم ماین پاکی 176 تیم تا اپریل سال جاری باقی مانده و بدون کمک مالی فوری این تعداد بیشتر از این هم کاهش خواهد یافت. اوچا میگوید که کاهش بودجه به شدت فعالیت‌های پاکسازی ماین در افغانستان را متاثر کرده و به گفته این اداره اگر تا اول جولای بودجه اضافی اضطراری فراهم نشود، نهادهای بشردوستانه دسترسی به مناطق آلوده با ماین را از دست خواهند داد و بدون نظارت مداوم بی‌نظمی در بخش مدیریت مناطق پاکسازی شده و آلوده مانع در برابر اقدامات مبارزه با ماین را بیشتر خواهد کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
لایحه بودجه رئیس جمهور ترامپ موسوم به بزرگ زیبا در مجلس نمایندگان آمریکا رأی تایید گرفت. این لایحه پس از رأی تایید گرفتن از مجلس سنا به مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده شده بود که حالا برای تایید نهایی باید به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. لایحه کاهش مالیات و هزینه ها موسوم به لایحه بزرگ زیبا که از سوی دونالد ترامپ به کنگرسی آمریکایی را عرض شده بود، پس از رفت و برگشت بین دو مجلس سرانجام عصر روز پنجشنبه 12 سرطان در مجلس نمایندگان با اختلاف اندک رأی تایید گرفت. بر اساس تصاویر زنده تلویزیونی از صحن مجلس نمایندگان آمریکا، 218 نماینده جمهوری خواه به این لایحه رأی مثبت دادند و دو نماینده این حزب نیز با آن مخالفت کردند. 212 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان نیز به اتفاق یارا به این لایحه رأی منفی دادند. این لایحه اکنون برای تأیید نهایی باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. ترامپ از نمایندگان جمهوری خواه خواسته بود که تا روز جمعه 4 جولای یعنی روز استقلال آمریکا این لایحه را تصویب کنند. او پیشتر از جمهوری خواهان کانگریس به دلیل ناتوانی در تصویب سریع لایحه بودجه بزرگ او انتقاد کرده و در شبکه‌های اجتماعی به آنها هشدار داده بود که در صورت شکست این لایحه طرفداران ترامپ دیگر به آنها رأی نخواهند داد. روز چهارشنبه جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا به نظر می رسید در حال پیشبرد این لایحه هستند، اما این روند متوقف شد زیرا تعدادی از نمایندگان حاضر نشدند به آن رأی دهند. تحلیلگران غیر حزبی می گویند که این لایحه تا 1.3 تریلیون دلار به بدهی 36.2 تریلیون دلاری ایالات متحده اضافه خواهد کرد. دونالد ترامپ می گوید که این لایحه بودجه باعث رشد اقتصادی می شود و نزد هواداران او محبوب است. این لایحه شامل بسته بزرگ است که بسیاری از اولویت های داخلی اصلی یاقه ترامپ را به قانون تبدیل خواهد کرد. این لایحه همچنین شامل افزایش 5 تریلیون دلاری سقف بدهی آمریکا است که قانونگذاران باید طی ماه‌های آینده به آن رسیدگی کنند. در غیر این صورت با خطر ناتوانی در پرداخت اقساط بدهی مواجه خواهند شد.
بیشتر از خبر،
ممنون که با رادیو زدی هستین. برنامه را با موضوعات مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که در حال حاضر خشکسالی شدید از مناطق شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان در حال گسترش به سراسر این کشور است. این اداره روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفته که محصولات زمین‌های للمی در این کشور از بین رفته و تلفات مواشی در حال افزایش است. اینکه مالداران و دهقانان در ولایت‌های مختلف افغانستان چی میگویند از همکارم میشنویم.
از دست خوشحالی سال مرز آمزد گو مال مردم مال
مشتاق که از مالداران در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان است که میگوید به دلیل خشکسالی و نبود علوفه تعداد از معاشیش از بین رفته است. او که از طریق مالداری مصارف خانوادهش را تأمین میکند روز پنجشنبه 3 جولای به رادیو آزادی گفت که با شمول خودش امسال بیشتر مردم معاشیشان را از دست دادن. با گفته او یکی از دلایل آن خشکسالی و نبود علوفه بوده است.
خشکسالی هست او نیست، کشتکار مردم بسیار و مشکلات است. دیگر مثال کشتکار هم نکرد، از دست خوشحالی سال مرز آمزد گو مال مردم مار. شخصا ما خود ما 2-4-5 تا گو مال که داشتیم 3 تاش از بین رفت. دیگه این مشکلات ها بسیار زیاد است.
عبدالعظیم یکی از دیاقین در ولایت نیمروز که در سالهای اخیر کشت للمیش به دلیل خشکسالی آسیب شدید دیده، نیز میگوید نگران است که اگر امسال هم به زمین ها آب کافی نرسد با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
مشکلات آشامیدنی است چون که بعضی جا مناطق چا شور است و مشکلات آب زراعتی
او دو خوش شدن است و اگر مثلا تا 10-15 روز دیگه دوباره نیاد دیگه کل اگه زمین ها خوش میشه و آسیب خیلی زیاد میزنه. دیگه خبر مردم زحمت کشیدن کل اگه خوش میشه.
این نگرانی ها در حال مطرح میشود که به تازگی سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که خشکسالی شدید در مناطق شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان جریان دارد و اکنون به سراسر کشور گسترش می‌یابد. این اداره روز چهارشنبه 2 جولای با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوک خود گفته که محصولات زمین‌های للمی در کشور از بین رفته و تلفات مواشی در حال افزایش است. این اداره تاکید کرده که جوامع آسیب دیده با کمک‌های نقدی و حمایت فوری برای حفاظت از معاشی خود نیاز دارند. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد همچنان گفته که آماده است تا اقدامات خود را برای مقابله با خشکسالی و حمایت از مردم افغانستان گسترش دهد. در این حال شماری از کارشناسان امور آب کمبود آب و خشکسالی در افغانستان را یک مشکل جدی خوانده و تاکید می‌کنند که برای حل این مشکل باید پلان جامع ساخته شود که به گفته آنان از عهده حکومت طالبان بیرون است. عبدالله هیواد یکی از متخصصین امور آب در مورد ساختن پلان‌های دراز مدت برای حل این مشکل به رادیو آزادی چنین گفت:
یعنی عاجل نمیشه که مشکل حل شوی، یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه اونو سالها سالها باید برزی پلان کنه که چی رقم اصلا امی جنگلاتی که زده شده که کمک میکرد امو نظم اقلیم نگاه کنه، به خاطر دوباره احیای جنگلات و نگهداری از یخچال ها و اینا یک کار بسیار کلان ضرورت است که متاسفانه از عهده یزی دولتی که فعلا خود از اینا ساختن برآمده نمیتونه.
وای افزود که مردم افغانستان در این بخش به کسان ضرورت دارند که در همین بخش مهارت داشته باشند، اما با گفته او کسانی که در وزارت‌های آب و برق و وزارت مالداری حکومت طالبان گماشته شدند توانایی مهار آبها و جلوگیری از خشکسالی‌ها را ندارند. تلاش کردیم در مورد گزارش سازمان خوراک وزارت ملل متحد و نگرانی زمینداران و مالداران نظر محمد کاظم شهامت سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما نیز حدود دو هفته پیش هشدار داد در حالی که زراعت منبع اصلی درآمد برای 80% مردم افغانستان است، بنابر تغییر اقلیم از جمله خشکسالی های دوامدار محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته است. دهقانان و مالداران در ولایت های مختلف افغانستان که از ناحیه خشکسالی آسیب پذیر شدند از حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی مدد رسان تقاضا دارند تا برای حل مشکلاتشان آنها را کمک کنند تا متقبل خسارت بیشتر نشوند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
برخی از آگاهان امور کرکت از آغاز لیگ برتری 20 اوره افغانستان از سوی کرکت بورد افغانستان در آینده نزدیک استقبال میکنند. آنان میگویند این لیگ در کنار آن که زمینه درخشش بازیکنان جوان را فراهم میکند، منافع اقتصادی را نیز به همراه دارد. کرکت بورد افغانستان به تازگی اعلام کرده که با شرکتی در امارات متحده عربی قرارداد برگزاری در دور آینده این رقابت ها را امضا کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با اعلام آغاز لیگ برتر 20 اوره افغانستان یا EPL T20 از سوی کرکت بورد این کشور در آینده نزدیک، شماره از آگاهان افغان امور کرکت از این اقدام استقبال کرده میگویند این لیگ برای درخشش بازیکنان افغان و نیز از نگاه اقتصادی هم برای آنان و هم برای کرکت بورد افغانستان اهمیت فراوان دارد. محمد واصل وصال، آگاه کرکت و مسئول وصال میدیا، بر رادیو آزادی گفت:
از یک سو بازیکنان جوان فرصت میابند تا استعداد خود را نشان داده و راه به تیم ملی افغانستان پیدا کنند. بنابراین میتوان گفت که این لیگ برای رشد و درخشش بازیکنان جوان بسیار مهم است. از سوی دیگر از نگاه اقتصادی نیز این لیگ برای بازیکنان ما و برای برد کرکت افغانستان بسیار مفید است. حداقل یک بازیکن میتواند از 10,000 تا 100,000 دلار درآمد داشته باشد و برد نیز صدها هزار دلار درآمد کسب میکند.
کرکت بورد افغانستان به تازگی اعلام کرده که رهبری این نهاد به تاریخ 30 ماه جولای سال روان در امارات متحده عربی قرارداد برگزاری 10 دوره آینده لیگ برتر 20 اوره افغانستان را با شریک یا همکار سرمایه گذار این لیگ امضا کرده است. در اعلامیه که در صفحات اجتماعی کرکت بورد در این باره منتشر شده آمده است که این قرارداد با شرکتی به نام ITW Universe امضا شده که دفتر مرکزی آن در هند موقعیت دارد، اما در 7 کشور جهان شعبه دارد و در بخش های سرمایه گذاری، تولید، برندینگ، حمایت مالی و بازاریابی فعالیت می کند. در اعلامیه همچنین آمده که این قرارداد از سوی کرکت بورد افغانستان توسط میرویس اشرف رئیس عمومی اداره و نصیب خان رئیس اجرایی این نهاد و سوی شرکت ITW Universe توسط ویویک چندرا رئیس این شرکت برای کشورهای آفریقا و شرق میانه امضا شده است. لیگ برتر 20 اوره افغانستان یا پریمیر لیگ نخستین بار در سال 2018 میلادی در امارات متحده عربی میان 5 تیم کابل زوانان، بلخ قهرمانان، ننگرهار پرانگان، پکتیا مریان و کندهار اتلان برگزار شد که در کنار بازیکنان افغان 40 بازیکن از 8 کشور جهانی سری نقابت‌ها حضور داشتند. قهرمانی این نقابت‌ها را تیم بلخ به دست آورده بود. بختیار ساحر، کارشناس کرکت و رئیس پیشین زون سپین غر یا زون شرق کرکت بورد افغانستان میگوید که این لیگ بدن به دلیل شایعات پیرامون فساد متوقف شده بود. او به رادیو آزادی گفت:
این لیگ از نظر بینندگان یکی از لیگ‌های بزرگ جهان شناخته شد، اما بعدم شایعات پخش شد که در آن فساد صورت گرفته و به همین دلیل تا اکنون متوقف مانده است. در سال‌های گذشته این چندین بار خبر داده شد که این لیگ برگزار خواهد شد، اما بورد نتوانست آن را عملی کند.
آقای ساحل دلایل گوناگونی را برای این ناتوانی عنوان می‌کند، اما می‌گوید در گزارشی که از سوی واحد ضد فساد یا آنتی کرپشن یونیت شورای بین مللی کرکت یا ICC منتشر شده بود و او آن را مطالعه کرده آمده است که میزان فساد در این لیگ به اندازه‌ای که تبلیغ شده بود نبوده است. آقای ساحل نیز این لیگ را برای رشد کرکت افغانستان و از لحاظ اقتصادی برای بازیکنان افغان و کرکت بورد بسیار مهم می‌داند. کرکت بورد افغانستان گفته است که مراسم بزرگ افتتاحیه این لیگ در ماه آگوست برگزار خواهد شد و در جریان این مراسم زمان و مکان دقیق دور دوم رقابت‌ها نهایی شده و نیز جزئیات در مورد فعالیت‌های شورای